هوت سیفی خپل همکارانو سره تاسو ته د ازادي رادیو په رواني خبرونه کې خره لاست ويم د خبرونه تر درې بجو دوام لري. په دې یو ساعت خبرونه کې به په سمنګان کې د ځنوجون کې حمله په اړه باندې تازه معلومات درته وورو چې ویل کېږي د ولسی جرګې د یو غړي په ګډون شاوخوا 25 تنه پکې وژل شوی دی او لسکونه نور ټپیان دي. په دې اړه تازه معلومات او همداشان نور مطالب په رواني خبرونه کې مهیروي. په خبرونو کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن قاهرې ته ځي. هیلری کلینتن د امریکا تر ټولو جګ پوړي چارواکي دي چې د مصر له نوي ولسمشر محمد مرسي سره به وګوري. د انګلستان یوې قراردادي امنیتي کمپنۍ جی فور اس د اولمپیک د مسابقو لپاره د کافي امنیتي کسانو په برابرولو کې د پاتې راتلو په خاطر بخښنه غوښتې ده. لږ وروسته فرشته جلالزئی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي. خو لومړی معصوم میوند چې د افغانستان تازه خبرونه یې راټول کړي.
ولسمشر حمید کرزی د سمنګان په مرکز ایبا کې نننی ځان وژن کې حمله چې په لسګونو کسان پک شو او جلسو او تفې دی وغندله. د کندهار چارواکي وایي چې د شهر د پندسیمې امنیتي حوزې امیر نن سهار د وسله والله خوا ووژل شو. او په تخار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 30 کورنۍ د امو سیمې څخه پاند کېدو له امله د خپل کورنو پېښولو ته اړ شوي. پوره خبرونه. ولسمشر حمید کرزی د سمنګان په مرکز یبا کې نن ځان وژن کې حمله چې په لسګونو کسان پک شمړه او ژوبل سول وغندله. ولسمشر کرزی په یو خبر پاڼه کې دغه حمله د هیواد دښمنانو کار بلل او ویل دي چې یو ځل بیا یې د بیګنا خلکو مجاهدین او مجاهدو شخصیتونو په وژنې لاس پورې کړی. دغه حمله د ولسرګې د غړي احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې وسو چې خپل سمنګانی او د سمنګان ولایت د ملي امنیت رئیس پک شو وژل سول. په شمال کې د پولیسو د درې سعودري پامیر زون د قومندانۍ ویان لال محمد احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې په پېښه کې 22 تنه نور وژل سوي او 23 تنه نور ټپیان دي.
زمانه دې کوم کې خپل چاډین کې مواد د احمد خان سمنګانی سره د جوړ خیلی پر مهال وچول او د احمد خان سمنګانی په ګډون د ملي امنیت رئیس او شل کسانور شهیدان شول او د 40 نور چاپیان دي.
بلخوا د ولسمشر ایمانی په خبر پاڼه کې د وژلسو کسانو شمیر دروشت او د ټپیانو شاوخوا شپته شولڅوي. د پیښې مسولیت چا تر اوسه نه دی منلی. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 40 تنه وسله وال طالبان وژلي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه عملیات په بامیان، بغلان، کندهار، زابل، لوګر، غزنی، پکتیا، هرات او د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو کې شوی دي. د کورونی چار وزارت په دغه عملیاتو کې د افغان بهرنی ځواکونو د مرکز جوبل پاړه څنډې ویلي. وسله وال طالبانو د ویلایمې په خبرولو سره ویلي چې په دغه خبر نه وسله وال طالبانو د یو خبر پاڼې په خبرولو سره دا خبر رد کړی دی. د کندهار چارواکي وایي چې د کندهار شهر د 15 امنیتي حوزې امیر نن سهار د وسله وال کسان لخوا ووژل شو. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې رحمت الله نن سهار له کور د فتح روانو چې پر موټر سایکل سپرو دوه کسان ور باندې د څلرمی حوزه په سیمه کې دزی وکړې. په دې حمله کې بل کس چوبل سوی هم دی. وسله وال طالبانو د کندهار د 15 حوزې د مشر د وژنې مسولیت اخیستی دی. او په تخار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 30 کورنۍ د امو سیند څخه پاند کېدو له امله د خپل کورنو پرېښول ته اړ شوي دي. د دریای پنج حوزې رئیس رحمت الله سیفی ازادي رادیو ته وویل چې د سیند څخه په لتیرو درو ورځو راهیسې راپورته شوی چې په درقد ولسوالۍ کې شاوخوا سل او په دشت کلا ولسوالۍ کې 40 کورنۍ ویجاړې کړې دي. د سیمې خلکو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې فرشته جلازی له تاسو سره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن قاهرې ته ځي. هیلری کلینتن د امریکا تر ټولو جګ پوړي چارواکي دي چې د مصر له نوي ولسمشر محمد مرسي سره به وګوري. میرمن کلینتن به د محمد مرسي سره په خبرو کې هڅه کوي چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د 1999 میلادي کال د سولې د معاهدې د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي. دواړه چارواکي به د مصر سره د امریکا د پوځي مرستو مسله هم وڅېړي. د قاهرې ښار یو اوسیدونکي نصر رفعت د دغه سفر په رويټرز اژانس ته وویل
هي بالتاكيد زياره مهمه جدا امريكا عايزه تستطلع
په تاکید سره چې دا ډیر مهم سفر دی. امریکا غواړي د نوي حکومت نظر ورته څرګند شي ځکه مصر د منځني ختیځ د سترو هیوادونو دی او په تاریخ کې اول وار دلته اسلام پالي ډلې واک ته رسیدلې دي.
داسې رپورټونه هم شته چې د مصر د سینا په سیمه کې وسلوالو کسانو دوه امریکایي سیلانیان تښتولي دي. د امریکایي محکمې د اولغبیګ قادروف په نوم یو ازبک د جمهور رئیس باراک اوباما د وژلو د دستې جوړولو په تور 15 کاله بند محکوم کړ. اولغبیګ د فبروري په میاشت کې اقرار کړی و چې پر جمهور رئیس اوباما د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د ډزو پلان درلود. قادروف وایي چې دا پلان یې په آنلاین یا د انټرنیټ له لارې له یو سړي سره چې غالباً د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی و جوړ کړی و. چارواکو ویلي دي هغه دوکاندار حکومت ته خبر ورکړی و چې قادروف ورڅخه د وسلو اخیستلو هڅه کړې وه. 22 کلن اولغبیګ قادروف په 2009 کال کې د زده کړې په ویزه امریکا ته تللی و. د انګلستان وی قراردادي امنیتي کمپنۍ جی 4S د اولمپیک د مسابقو لپاره د کافي امنیتي کسانو په برابرولو کې د پاتې راتلو په خاطر نن معذرت غوښتی دی. په لندن کې د 2012 کال د اولمپیک لوبو پیل ته یوازې دوې اونۍ وخت پاتې دی. د جی 4S کمپنۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې له ژمنې سره سم د کافي امنیتي کارکوونکو په برابرولو کې د ناکامۍ په خاطر به لږ تر لږه $100,000 ډالر تاوان وکړي. تر هغه وروسته چې د جی 4S کمپنۍ د امنیتي کسانو په استخدام کې د ځند اعلان وکړ، د برېټانیا حکومت د موظف او امنیتي کسانو شمیر له 3,500 څخه 1,500 کړ. په جاپان کې نن زرهاو کسان ته خپل کورونو څخه د وټولو ویل شوې دي. د درېم ورځ د چي د جاپان په جنوب ختیځو سیمو کې شدید بارانونه وری ده. جاپان په کیوشو ټاپو کې تر اوسه لشتلجه شلتنه د شدیدو سیلونو لامل هم شوې دي. ویل کېږي چې د کیوشو په شمال کې دریابونه سیلاب شوې دي او خلکو ته له کورونو څخه د وټولو اعلان شوی. په دې ټاپو کې د باران اندازه په ساعت کې 1 سانتیمتر ده. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړی چې د ځمکې شویدو امکان شته او باران به دوام کوي. او د امریکایي فلمونو د پیژندل شوی څیرې سلوستر ستالیون چې ډېر خلک یې د رامبو په نوم پیژني زوی مړ موندل شوی دی. د شاغلي ستالون زوی چې 16 کلن و د هغوی د کور د یوې خدمتګارې لخوا په کور کې مړ وموندل سو. د دوی د مطبوعاتو یوه مسؤول ویلي چې له جسد سره نه د ځان وژلو کومه نقشه موندل سوې ده او نه هم د کوم شوک یا پر ده د حملې اثر لیدل شوی دی. د امریکا د لاس انجلس ښار د پولیسو یو مسؤول پرون په دې ارتباط وویل
The cause of death is still undetermined at this time.
د مړینې دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند شوی. زموږ په لټون کې د وضعیت په مطالعه لګیا دي ترڅو په دې اړه معلومات پیدا کړي. سیج ستالون اول وار په 1990 کال کې خپل پلار سره په فلم کې کار کړی و.
د ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو خبرونه کوي. پروانه خبرونه کې اوري په سمنګانو کې د ځانوژن کې حمله پترس کې د ولسی جرګې د یو غړي په ګډون لسکونه تنمړه یا جوبل شول. پاکستاني چارواکو د خیبر پختونخوا د ډیرو افغان کډوالو په کمپونو برېښنا بند کړی ده او خلک یې لستونزو سره مخامخ کړي دي.
برق نشته د خلک ډیر زیات په عذاب دي. اوبه نشته د خلک مریضان لري. خلک نور مشکلات لري. دلته ګرمي هم ډیر زیاته ده.
ولید په هرات کې د سلما بند چاري چې له هند سره د افغانستان د مرستو مهمه پروژه ده له خند سره مخامخې دي. په سوریه کې د مخپزیاتیدونکو شخړو په اړه هم راپور لرو. ډیر افغان زده کوونکي وایي چې د انګریزي ژبې زده کړه ورته ډیره مهمه ده خو په ښوونځیو کې ورته امکان لږ دی.
کوم اطرافو کې هغلته داسې هغه نشته دی چې مقصد ورته انګلیسي څوک ووایي. استاذان نشته، کورسونه نشته. دا چې کورسونه چې ورسره ونه وایي استاذان نه په هلته هغه کې نه پوهېږي په داسې سیم کې.
د تاندې څنګه یونیس پروګرام کې د ځوانانو نور نظرونه هم په دې اړه اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په سمنګان کې نن سهار د یو واده د مراسمو په ترڅ کې ځانوژن کې حمله وشو چې شاوخوا 15 تنه پکې وژل شول او 30 نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال کې د پامیر 303 زون ویاند لال محمد احمدزی ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې پولیسي جرګې کې د خلکو د استازي احمد خان سمنګانی په ګډون 22 تنه وژل شوي دي. هغه وایي د ملي امنیت رئیس او پولیسي جرګې کې د بلخ ولایت یو شمېر استازي هم ټپیان شوي دي. د سمنګانو د پیخي پاړه باندې هڅه کوي چې د ازادي رادیو خبريال لطیف سحاک را پیدا کوو په دې اړه باندې تازه معلومات را توړاندي کی خو تر هغه د مخه چې زمونږ همکاران په ټلیفون کې د لطیف سحاک سره اړیکه ټینګي لطیف سحاک ساعت مخکې د سمنګان کې البته د افغانستان په شمال کې د پامیر درې سو درې زون ویاند لال محمد احمدزي سره مرکه کړې ده او د دغه پیخي پاړه باندې تری معلومات غوښتي لمړی به دا وورو
احمدزي که لطف کوي د آخرین جزئیات مکتب سمنګان د پیخ پاک لرا کوي
د تاسف سره چې نن د سمنګان د خار پاړون د واده مراسمو کې دوه کس یې ودوال مشهدان سول چې د شهیدانو کې د سمنګان د خلکو استاد احمد خان سمنګانی هم شامل دي او د تلویزیون راپور ته چاپیان دي چې ټول عام خلک دي او دا ځانمرګ دې دا هم حال تر سره سو کړل چې یو ځانمرګ دې کوون کې ځان احمد خان ته نږدې او خپل چاودیدونکو توک ته شاوډره ورکړه
نتایسوی ریپورټونه وایي چې په دې کې نور لوړپوړي دولتي چارواکي هم شامل دي چې وژل سوي دي او یا ټاپیان دي کوي یا هغه څوک دي
د ملي امنیت رئیس هم چې راپور
او پکې ویل کېږي چې یو سناتور او د بلخ ولایت د پولیسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي هم شامل دي چې ټاپیان دي پکې او ټاپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي که تنه نری لري
بلخوا د سمنګان امنیه قومندان محمد خلیل اندرابی د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل
وخت کې یک رات بزرګو از بازار شریف تشریف میارن پر جناب وکیل صاحب احمد خان خبر میتن کې
اندرابی وای کله چې یو شمیر مشران له مزار شریف څخه راغلل وکیل صاحب احمد خان له هوټل راووت له هوټل له راوتو سره سم د هوټل په دروازې کې په داسې حال کې چې احمد خان له مشرانو سره ستړي مشي کوي انتحاري ځان الوزوی د حمله کوونکي اصلي هدف وکیل صاحب احمد خان وو د سمنګان امنی قومندان محمد خلیل اندرابی هم درازویل چې ټول ټال 19 تنه وژل شوی دی 50 ټپیان دي د پوینا په وژل شو کسانو کې د احمد خان ترڅنګ د کندز ولایت د ملي امنیت رئیس انجنیر احمد خان د هرات زون د پولیسو قومندان جنرال سید احمد سامی د سمنګان پوخانه جهادي قومندان عزیز هم شامل دي د دې په دې پیښې کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لاس لرل رد نه کړل ویل چې د طاهر یولداش پلویان د افغانستان د شمال په ازبک میشتو سیمو کې فعال دي دا اوس د ازادي رادیو خبريال لطیف سحاک را سره دی لطیف جانه د روسي معلومات څه دي تر اوسه خو موږ د سمنګانو د امنی د قومندان خبري کړې او همدا شان هغه خبري چې تا په شمال کې د پامیر درې سو درې زون ویان سره کړې وي تازه معلومات څه دي نور
تازه معلومات د سمنګان د پیښې په اړه همدا دي چې یو شمېر زیات کسان چې ټپیانو په خپلو موټرو کې په نورو ولایاتو ته لېږدول شوي دي او کېدای شي وایي د مړو په شمېره کې زیاتوالی راشي او همدا د ټپیانو شمېره تقریبا شپېتو تنو ته رسېدلې ده چې دا پیښه ډېره انفجار وو او د ټپیانو شمېره زیاته شوې ده او همدارنګه د امنیت قومندان چې وویل د امنیت قومندان په خپل کانفرنس کې وویل چې د عراق زون عمومي مشر د پولیسو د زون مشر احمد سامی چې د سمنګان اوسېدونکی وو او د احمد خان د خپلوانو له جملې نه وو هغه هم سخت ټپي دی او اوس مهال د عیفاف کمپ کې درملونه لاندې ده
په دغه کسانو کې چې وژل شوي تاسو د احمد خان د سید احمد سامی نوم واغسته نور کوم مهم کسان دي چې برجسته کسان دي چې هغوی پیژندل شوي سری دي او وژل شوي دي
مهم کسان پکې انجینر احمد خان د سمنګان ولایت د امنیت مشر دی یا د استخباراتو مشر دی چې د کندوز ولایت مشرکی او دلته دنده سره کوله دا پکې وژل شو همدارنګه ما د احمد خان وزارت سره مرکه وکړه او هغه وویل چې د موږ کورنۍ یا د موږ د خپلوانو څوارلس کسان زمونږ نه تللي دي چې اکثره قومي مشران وو او سپین ږیري وو
تر اوسه پورې معمولا خو دغسې پیښې چې کیږي خبریالانو ته د مختلفو مثلا طالبانو دخوانه یا مثلا د کومې بلې ډلې دخوانه ټلیفون کیږي او وایي چې موږ دا پیښه کړې ده یا مسؤلیت اخلي. تر اوسه پورې تاسو ته داسې کوم خبر در رسېدلې دی یعنې کومې ډلې د دې مسؤلیت اخیستی دی؟
ویلی چې طالبان د دې پیښې په اړه لپاره مسؤلیت په غاړه نه اخلي او دا پیښه څنګه ترسره کړې نه ده.
کوردی ودان لطیف سهاکو د ازادي رادیو خبريال چې د افغانستان له شمال څخه له سمنګانو نه معلومات راکړل د ځانوجون کې حمله پاړه وی ویل چې اوس د ټپیانو شمیره وی ډیره زیاته ده، شپېتو کسانو ته رسیدلې ده او د یوازې د سمنګانو د البته پولیسي جرګې کې د استازي په کور کې چې دغه پیښه شوې ده وی چې د دې د کورنۍ غړي یوازې سور لستنه پکې وژل شوې دي او د مړو شمیره هم ښکاری چې په دې توګه زیاته شوه. شیبه مخکې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم ازادي رادیو ته د سمنګانو د ځنوجون کې پیخي په اړه باندې معلومات ورکړل.
انتحارینو د واده په مراسمو کې حالته محترم احمد خان سمنګانی د پارلمان وکیل هم حضور درلود. دغه پیښه رامنځته شول او په شمول د جناب وکیل سمنګانی یو شمېر نور هوادوال احتمالي شپږ شهیدان شوي دي او یو کم شمېر نور هم زخمیان دي. نو دا مهال دقیق جزئیات تاسو سره نسو کولای شریکو. پولیس هلته لاس په کار شوی دی او زخمیان انتقالي شفخانې ته تر څو خدمت وروسته به نور معلومات هم تاسو ته درکړو.
صدیقي صاحب څه فکر کوئ چې په دې کې به د چا لاس وي؟
دا عمل همیشه د طالبان لخوا ترسره کیږي. هغوی همیشه دغسې اهداف په نښه کوي او په عامو محافلو کې او عامو غونډو کې دوی خپل انتحاریه ناست دي او خلک
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د ازادي رادیو خبریال خان محمد سین پښتون ته ځواب ووي او دوی ویلي چې د دغسې پیښې مسؤلیت د طالبانو په غاړه وچو خو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې رسمن څه نه دي ویلي او د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
نن د ماسپخین له یوې تر درو بجو د منځنیو څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خبرونو په اوریدو کې ستونزې پیښ شي. موږ معذرت مخکې له مخکې ومنئ.
د هلمند دینی عالمانو پروان ولایت کې د وسلوالو لوري د زنا په تور د وی افغان خزي وجل پکلکا وغندل. د وسلوالو دغه عمل ولسمشر کرزی د بشر د حقوقو کمیسیون او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان هم غندلې وو. څه موده وړاندې یو ډلې وسلوالو کسانو یو افغان میرمنه د بیګار په البته د زنا په تور باندې په ډزو په پروان کې ووژل شو چې ګواکې د ښځې زنا کړې ده. په دې اړه باندې چې دینی عالمانو نن په هلمند کې خبرې کړې دي د ازادي رادیو خبريال معلومات راټول کړي.
د هلمند دینی عالمانو په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو لورې د هیغې میرمنې وژل وغندل چې د پروان ولایت په شنوار ولسوالۍ کې د زنا په تور په والنې میدان کې په ډزو ووژل شو. کته هم دا پیښه چې موږ وړاندې رامنځته شوې وخت تیرونی د دې پیښې ویډیو تر رسنیو ورسېدل چې ورسته دغه پیښه د افغان ولسمشر ترڅنګ د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي کمانډانۍ له لورې هم په سختو الفاظو وغندل شو. د هلمند د علماو شورا په خپل ونې زغونډه کې د وسلوالو طالبانو له لورې په پروان ولایت کې د وی افغان میرمنې په دې تور په علني ډول د جزا او وژنې عمل په کلکه وغندل او له کسانو چې حد جاری کوي غوښتنه وکړه چې په دې ډول حساسو مسلو کې د دقت څخه کار واخلي او ترالنی محکمو تیر سي.
دا وژنه په دغه رقم دا څلور کس شهود غواړي شهیدان وي هغه به مثلا تاروستن وي بعد غیر مرګ کیږي. دا مرګ خلاف د شریعت خلاف د قران دی. دا
که څه هم په پروان ولایت کې د زنا په تور د وژل سوي میرمنې عمل وسلوالو طالبانو هم غندلی او د خپل لورې په پروان کې د ښځې وژل رد کړی دي خو د هلمند علما له طالبانو غواړي د زنا په تور نیول سوي ښځې تر محکمې وروسته په غار کې ودروي او هغه سنگسار کړي. دوی د افغان دولت نه د دې پیښې د عاملونو د نیولو غوښتنه وکړه او هغه نه بخښونکی عمل یاد کړ. دغه شپږویشت کلنې مېرمنې تر وژل کېدو وروسته په کابل کې د ښځو د حقوقو فعالینو او د یو شمېر مدني ټولنو د غړو له لورې پراخ لاریون هم وسو چې پکې د ښځو د حقوقو د درناوي تر څنګ د شینوارو د ولسوالۍ د وژل سوي مېرمنې د قاتلونو د نیولو غوښتنه هم وسوه. علما وایي تر هغو چې د زنا د جرم په اړه ثبوت وجود ونه لري د هغوی لپاره د حد جاري کول ناوړه عمل دی.
که چیرې اثبات نه لري نو دا خو دغه دی که اثبات د پدې باندې نه لري دغه بغیر له اثباته وژنې نو دا خو د اسلام له نظره کې څوک مسلمان وژنې دا غیر شرعي عمل دی.
د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دغه افغانې مېرمنې د وژل کېدو ویډیو ښیي چې یوه ډله وسلوال یو شمېر قرآني آیتونه لولي او بیا د هغې په لورې په پیکا ډزې کوي او ورته ولاړ کسان چې شمېرې تر شلو رسېږي خندا کوي. حلیمان وایي بې له محکمې او ثبوت د یو انسان وژل یوازې د دې لپاره چې خلک پرې وویروي د ټولو انسانانو د وژلو معنی لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډیرېدو دی. ښځې غواړي د نارینهو په شان مساوي حقوق ولري خو په افغاني ټولنه کې هغې ته حتی د انسان حق هم نه ورکول کېږي. محمد علي اسدی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هرات ولایت کې د سلما بند چې له افغانستان سره د هند د مرستو د پروژو یو مهمه نمونه ده، د هند لخوا په چارو کې د خند له وجې له امنیتي ګواښونو سره لاس ګرېوان ده. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې هندي چارواکو اندېښنه ښودلې چې بروکراسي یا د کاغذ پراني امنیتي ستونزې او د طالبانو د پاکستان د استخباراتو دښمني ښایي له افغانستان سره د ناټو ځواکونو له وتو مخکې د دې پروژې په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. احمد تکل په دې اړه معلومات راټول کړي.
د هندو انګلیسي ژبې ورځپاڼې د راپور له مخې د سلما بند د بیارغونې چارې عمدتاً ځکه له ستونزو سره مخامخ شوي چې نوې ډیلي نشي کولای د نوي اټکل پر بنسټ د دې پروژې لګښت تایید کړي. په داسې حال کې چې دا ویره هم شته چې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي حالت نور هم خراب شي. د سلما بند د رغونې لګښت په پیل کې 3.5 میلیارد خو وروسته 8 میلیارد هندي روپۍ اټکل شو. دا پروژه د 15000 هکتار ځمکې د خړوبولو او د 240 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د هندو ورځپاڼه زیاتوي په دې پروژه کې ښکېلو کسانو ته ډېره ځورونکې خبره د اضافي پیسو د برابرولو لپاره د بیوروکراسۍ بېغمه چلند دی او دا له هغه خطر سره چې هندي انجینرانو د پروژې د فعال ساتلو په برخه کې په غاړه اخیستی په کلکه په ټکر کې دی. ورځپاڼه لیکي د انجینرانو وروسته له دې چې افغان حکومت دوه ځلې دوی ته د هلیکوپټرو له برابرولو ډډه وکړه د موټر په وسیله پر دې لارو د سفر خطر ومنه. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان ډیر وخت پر دې لارو ماینونه ښخوي. راپور زیاتوي د هند د حکومت د جګپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې یادونه وشوه چې د پروژې د رغونې چارې ټکنۍ شوي او نږدې ده چې په ټپه ودرېږي ځکه افغان قراردادیانو د سلما بند د پروژې پر بیارغېدو باور له لاسه ورکړی او دوهم لس قراردادیان په پور د ساختماني موادو له برابرولو ډډه کوي. سلما بند له هغو دوو پروژو څخه یوه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې د رغونې مسؤلیت منلی او بله یې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ جوړول دي. ټاکل شوی و چې د سلما بند پروژه په 2010 کال کې بشپړه شي خو دا مهلت د دوو کلونو لپاره وځنډید او دا ځنډ د بند د جنوبي بلاک په بیارغونه کې د خنډ باعث شو ځکه حتی د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې د دې بند په شاوخوا سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې پیښې شوې دي. هغه څه چې هندي چارواکي یې اندېښمن کړي له دې پروژې سره دښمني ده چې شواهد یې له 2009 کال وروسته لیدل شوي او ښایي د ناټو له وتلو وروسته وضعیت له ادارې ووزي. د هرات ولایت په دې سیمه کې امنیت درې کاله مخکې هغه مهال خراب شو چې یرغمل نیونې پیل شوې او له تیر کال راهیسې طالبان نه یوازې د سلما بند د امنیتي پوستو له سرتیرو سره په نښتو کې ښکېل شول بلکې دې پروژې ته د غځېدلي 160 کیلومتره سړک په اوږدو کې د ماینونو ښخول پیل کړل. یو جګپوړي هندي مقام چې د امنیتي چارواکو د غونډې له جریانه خبر دی هندو ورځپاڼې ته وویل له استخباراتي معلوماتو وروسته په هرات کې د هند قونسلګرۍ ته اندېښنه پیدا شوه چې له افغانستان سره د هند د دوستانه مرستو دا سمبول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI لپاره هم د سترګو اغزای دی.
اوس به هم احمد زبیر ژمن ته وارور کوچې نن ورځې د کابل چاپ د ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د کابل چاپ اکثر ورسپانو په خپلو نننو غنو کې د ولسمشر حامد کرزی په ورستو څرګندونو تبصری کړي چې ویلي دي ورست لدی به ټول پام په کورونو اصلاحاتو او ټولوي. خدمتګار ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله څېړلې چې د جمهور رئیس کرزی ولی په اوس وخت کې کورونو اصلاحاتو ته ډیر پام واوښت. د مقالې د لیکوال په باور د دوه لاملونه لري، یو دا چې نړیواله ټولنه نور مشروط مرستې کوي او بل دا چې هیواد په مخ کې د جمهوري ریاست انتخابات لري. د مقالې په دوام کې راغلی د توکیو په کانفرنس کې د مرستو ژمنه په دې شرط وشوه چې افغان حکومت به له اداري فساد سره مبارزه کوي، حکومت به ښه کوي او د بشر د حقونو مراعات به کوي. همدارز ولسمشر حامد کرزی انتخابات په مخ کې لري چې باید د خلکو ملاتړ ورته راجذب کړي. ویسا ورسپانې هم په خپل نننۍ ګڼه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه د نړیوالې ټولنې پر رول یو مقاله کښلې. د مقالې په یو برخه کې د دې مبارزې راتلونکي ته هیله مندي ښودل شوې او پکې راغلي دا ځل نړیواله ټولنه هم په دې اړه جدي ده چې په خپلو مرستو سمه څارنه وکړي. ویسا لیکلي د ځینو راپورونو له مخې په هغو قراردادونو کې هم پراخ فساد موجود دی چې نړیواله ټولنه یې له خصوصي شرکتونو او نورو ادارو سره کوي. د مقالې د لیکوال په باور د دغو قراردادونو لپاره یو کنټرولي میکانیزم ته اړتیا ده او که داسې کوم میکانیزم رامنځته نه شي نو د اداري فساد پر ضد مبارزې راتلونکي ته هیله مندي نه ده پکار. هیواد دولتي ورځپاڼې په همدې مسلې خپل سرمقاله کښلې. په سرمقاله کې د جمهور رئیس د خبرو ځینې برخې هم راخیستل شوې چې ویلي دي که څوک دولت ته د پیسو د پیدا کولو لپاره راځي نو خطا وځي او که چا پکې پیدا هم کړي ناروا دي او یوه ورځ به ترې نه پوښتنه وشي. ملي باور ورځپاڼې بیا د کورنیو اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس وروستۍ څرګندونې چیلنج کړي او لیکلي دي آیا جمهور رئیس به دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي. د مقالې لیکوال په دې اړه شک څرګند کړی او لیکلي دي د ولسمشر کرزی د کابینې په غړو د فساد تورونه ولګېدل خو نه تورونو کسانو د ځان سپیناوی وکړ او نه هم عدلي ارګانونو هغوی تعقیب کړل. د مقالې په دوام راغلی همدا اوس د ګڼ شمیر یکپړو چارواکو د اداري فساد دوسیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې پرتې دي خو څوک یې نه راسپړي. د مقالې لیکوال زیاتوي دولتي ځمکې غصب کیږي خو له چا پوښتنه نه کیږي. د ټولو ټکو ته په اشاره لیکوال په دې اړه شک څرګند کړی چې ګنې جمهور رئیس به وروسته لیدې د فساد پر ضد مبارزې کې جدي اوسي.
دا ازادي رادیو راتلونکي دوه ساعته خبرونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړي شوې دي. دا چې په دغه پروګرام کې به کوم مسایل مطرح شي د دغه پروګرام یو چلون کې اسمت سروان دا اوس را سره په استډیو کې د اسمت سره ری دي پروګرام په کلک مسایل باندې خبرې کوي.
په دې خبرونه کې نن په دوه جلا موضوعاتو خبرې کوو. په اول ساعت کې لکه څنګه چې تاسو ویل په 3 بجې په لیږي البته د ماسپښین او تر څلورو بجو دوام کوي. په اول ساعت کې په افغانستان کې په روغتیایي اسانتیاو امکاناتو او ستونزو باندې خبرې کوو. په دوهم ساعت کې په افغانستان کې په ګوندونو ژغیږو. په دې بحث کې چې ولې په افغانستان کې لوی او سراسري ګوندونه نشته، د احزابو یا ګوندونو په قانون هم رڼا چو. په دې بحث کې به هم چارواکي او هم مربوطه کسان ګډون ولري.
هیله منه یم هغه کسان چې دغه پروګرام ته علاقه لري او غواړي چې واوري نو وخت ورته ډیر کم دی. تقریبا نیم ساعت وروسته چې راتلونکي ساعت خبرونه شروع کیږي نو د دوه ساعتونو لپاره ترشنه اسمان لاندې پروګرام واوري.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو په نننیو پیغامونو کې ډیر د سمنګانو د ځنوجون کې حمله په اړه دی. احمد خان لیکي د سمنګان ځنوجون کې حمله چې هرچا کړي هدف یې په افغانستان کې د شخړو دوام دی. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکي باید د سمنګانو د حمله په اړه پلټنه وشي او د څرګند شي چې د چا په کې لاس و. پاکستان د افغان کډوالو پر زینو کمپونو بریښنا بند کړی ده. په دې کې د اکوړه خټک کمپ هم راځي چې هلته ډیر زیات افغانان اوسیږي. لږ وروسته به په یو مفصل راپور کې دا واوري چې د اکوړه خټک په کمپ کې خلک څنګه ژوند کوي. د هغوی د زړه خواله به ازادي راډیو سره واوري. د تاندې څنګه 19 پروګرام لرو. د ځوانانو خبرې اوري چې ځوانان وایي د انګریزي ژبې زده کړه ورته ډیره زیاته مهمه ده خو دوی انګریزي ژبه یوازې په کورسونو کې زده کولی شي او باید پیسې ورکړي. دوی دا هیله څرګندوي چې په خوندزیو کې ورته د امکانات برابر شي او وایي چې ډیر زیات معلمان خپل په انګریزي ژبه نه پوهیږي. د ځوانانو خبرې به واوري خو وسات ګورم د دې دونی می بجی دی فرشته جلالزی استډیو ته راغله او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د سمنګان د پولیسو مشر وایي چې په دې ولایت کې نننۍ حمله د تروریستانو او د جنایتکارو ډلو کار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن قاهره ته ځي او دغه هیواد له نوي ولسمشر محمد مرسي سره خبرې کوي. د امریکایي محکمې د اولغبیک قادروف په نوم یو ازبک د جمهور رئیس اوباما د وژلو د دسیسې د جوړولو په تور په 15 کاله بند محکوم کړی دی. د انګلستان وی قراردادي امنیتي کمپنۍ جی 4S د اولمپیک د مسابقو لپاره د کافي امنیتي کسانو په برابرولو کې د پاتراتلو په خاطر معذرت وغوښت. په جاپان کې نن زرهاو کسانو ته خپل کورونو څخه د وټولو ویل سوي دي. د دریم ورځ د چې د جاپان په جنوب ختیځو سیمو کې شدید بارانونه وري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په خې نقششته چې د سوریې رژیم د هما په سیمه کې قصدا ملکي خلک ووژل دي. د جمعې پر سهار کوفیانان د سوریې حکومت تورن کړ چې د خلکو د اوسېدو پر ځایونو یې له درنو وسلو څخه کار اخیستی او په دې ډول د دې له پلان څخه چې په سوریه کې د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره جوړ سوی سرغړونه کیږي.
تیر ځل چې مسلمانان خپل کورونو نور سیمو ته لاړ شي نو په آشنا ناشنا سیمو کې قبله ورته مچوله وي چې کومې خواته قبله ده کومې خواته منځ کوم. په دې اړه باندې مو د ډیرو مسلو اوریدلې دي چې پکې قبله خي خو په لندن کې ډیرا ترک ډیزاینر داسې یو سیراغ لرونکي مسله جوړه کړې ده چې قبله په ډیره اسانۍ خي. په دې اړه لګروسه په روانه خبرونه کې مفصل راپور لرو خو لمړی به په پاکستان کې د افغان کډوالو حال واخلو چې حکومتي چارواکو ورباندې برېښنا بند کړي ده او په دې ګرمه هوا کې ډېر زیاتې ستونزې لري. وابورو مجیب رحمان انګار راپور په دې اړه.
په خیبر پښتونخوا کې ډېر افغان کډوال د صوبایي حکومت له ناوړه چلند شکایت کوي او وایي چې ورستر بلې د دوی پر وړاندې نوي نوي مشکلات ایجادوي. افغانان شکایت کوي چې د پولیسو له لوري د زورونې په سره ګرمۍ کې له پاکستان د وتو او نورو مشکلاتو ترڅنګ له تیرو څو ورځو راهیسې پر ځینو کمپونو برېښنا بنده کړې ده چې له امله خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دا کوړه خټک او خیرآباد کمپونو څو تن اوسیدونکو له سیمې نه د تلیفون پر لیک ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې له تیرو څو باندې درې ولسیزو راهیسې په قانوني ډول برېښنا کاروي خو نه پوهیږي چې ولې په سره ګرمۍ کې له دې نوي مشکل سره مخامخ کړي دي.
زما نوم نجیب ننګیال دی او دلته پېښور پوهنتون کې د طب محصل یم او د کوړی کم کې اوسېږم. دلته راغلی یم او د امتحانونو ورځې هم دي خو دلته چې د ماحول ګورم برق نشته. دلته خلک ډېر زیات په عذاب دي. اوبه نشته ده. خلک مریضان لري. خلک نور مشکلات لري. دلته ګرمي هم ډېره زیاته ده.
اسماعیل نمیگم د خیرآباد د کینټین. مشکل دا ده تقریبا دا دوه درې ورځې کېږي برقې کټ کړی دی. کورونه او داسې په دښتو بیابان کې پراته دي که نه د ټولو هر طرف مثال هر قسم مشکل شته دی.
حاجی شرالی دا کوړه خټک د شنه ونه د کیم نه خبرې کوم. زه د یو مکتب سرمعلم او تقریبا زمونږ دا 15 شپږ ورځې وشوې چې موږ باندې برق قطع شوی د پاکستان حکومت قطع کړی دی. د اوبو مشکل یو دی. د ګرمۍ مشکل بل دی. کور کې زنانه ماشومان ټول په تکلیف باندې اخته دي. سبا چغې سوران وخي ګرمۍ ده. د شپې د ماشوم لاته خوب نه کوي او د ورځې د ګرمۍ لاته.
د روسي معلوماتو لمخې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې عوامي نېشنل ګوند یې پراس کې دی پرته له کوم مخکني خبرداري دا کوړه خټک خیرآباد او یو شمیر نورو کمپونو برېښنا بنده کړې ده. په کمپونو کې ډېر افغان کډوال چې د کاري سیمو د اوسیدونکو په شان قانوني برېښنا کاروي له افغان او پاکستاني دولتونو او نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې د برېښنا نشتوالي د دوی ورځنی ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ کړی دی.
نو موږ له افغان دولت نه له پاکستان دولت لطفاً دغه هیله کوو چې دغه مشکل زر تر زره حل کړي او چټي په چټي د افغان مهاجرینو تنګولو نه لاس واخلي. ګرمي دلته ډېره زیاته ده. څو ورځې خو بیخي ګرمي ده. بیخي د برداشت نه وتلې ده او روژه هم را روانه ده او په دې حال کې چې بیا هم نه وي په کورونو کې. نو خلک یو ډېر جدي مشکل سره مخ دي.
که چېرته زموږ دا غږ د پاکستان حکومت اوري موږ سره باید همکاري وکړو. افغانستان حکومت اوري باید زموږ د پښتنه او زموږ افغانان یو افغانان هم نه ګڼي سید موږ د پښتنو پښتنه دیانه چې موږ د پاکستان کې پرېږدي موږ د دولت نه کټ کړي. نو موږ په دې وجه نه پوهېږو چې وجه څه ده.
د افغان ماجرینو د کمپونو برېښنا د قرارداد یا ټیکداري سیستم له مخې کنټرولېږي. انجینیر مسکین چې دغه کمپونو د برېښنا ټیکدار دی، تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت غواړي د کمپونو د برېښنا بیه د ښاري سیمو په نسبت څو وارې زیاته کړي، خو زیاته یې کړه چې کډوال لا د اوسنۍ بیې توان هم نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې باب د نوموړي او د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د اړوندو مقاماتو نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره له هغوی سره اړیکې ټینګې نه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا UNHCR د معلوماتو له مخې لا هم په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال دېره دي چې ډېری یې په پخوانیو کمپونو کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو پر وړاندې یو لړ مشکلات رامنځته کړي دي چې د برېښنا بندول یې له عمده هغو څخه دی. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیښور.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
پر مسلمانانو لمونځ فرض ده، خو که دوی پونه شي چې قبله کمې خواته ده څه به کوي؟ په جومات کې د قبلې لوري څرګندوي. په ځینو اسلامي هیوادونو کې کله ناکله په واټونو کې هم د قبلې لوري ښودل کیږي، خو په هر ځای او ټوله نړۍ کې داسې نه ده. په تیره په غیر اسلامي هیوادونو کې، په لندن کې ډیره ترک ډیزاینر داسې څراغ لرونکي مصلا جوړ کړی ده چې قبله ښیي. احمد تکلی په اړه معلومات راټول کړي.
د دې څراغ لرونکي مصلا مخترع په لندن کې میشت ترک ډیزاینر سونر اوزینج دی. دا مصلا داسې جوړه شوې ده چې څراغ یې مکې معظمې ته له مخامخ کېدو سره سم ځلیږي. دیترویت فری پریس آنلاین خبرونه لیکي اوزینج تر اوسه یوازې 2 ډول مصلاوي جوړې کړي چې یوې تیر کال د نیویارک د مډرن هنر موزیم د یو نندارتون لپاره و پیروده. د اوس د انټرنیټ لاره د $1,000 بس پنې دراټولولو هڅه کوي، څو وکولای شي چې دا مصلا په تجارتي بڼه بازار ته راوباسي. اوزینج وایي تر اوسه پرته له یوې نیوکې چې وایي د دې مصلا د څراغ رڼا ډېره تیزه ده او ښایي سترګو ته زیان وړوي، په دې اړه هیڅ بله منفي تبصره نه ده شوې، خو نوموړی زیاتوي چې دا څراغ یوه بټنه لري او مړ کېدای شي. اوزینج خپل اختراع ته د EL سجاده یا برقی مصلا نوم ورکړی. په دې مصلا کې چې لغالی جوړه ده یوه ډیجیټل قطب نما ځای پر ځای شوې. دا قطب نما کله چې مکې ته مخامخ شي نو د مصلا د موقعیت له مخې له یو کوچنی کمپیوټر څخه لازم معلومات اخلي. دیترویت فری پریس خبرونه زیاتوي د مصلا ټوله نه بلکې یوازې ډیزاین شوی برخه یې ځلیږي. اوزینج وایي د مصلا په هر پکسل کې د جومات بڼه چې د استانبول مشهور ابي جومات ته ورته ده ډیزاین شوی. یو 1.5 کلن اوزینج نږدې 10 کاله مخکې لندن ته ولاړ څو د صنعتي ډیزاین په برخه کې ماستري واخلي. دی وایي چې د الوتونکو غالي داستانونه یې په ادبیاتو کې لوستي وو، د همدارس د برقي ځلیدونکو شیانو ټکنالوژي هم لوستي چې د ځلیدونکو مسله او ځینو نورو شیانو لکه د یو دیوالي ساعت او د یو تزيني پتنګ په جوړولو کې مرسته ورسره کړي.
پروانه خبرونه کې د تاند څنګ یونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ځوانانو خبرې او د زړه خواله اوري. په تعلیمي برخه کې د دوی ستونزې او د انګریزي ژبې ته د دوی د علاقې او لږو امکاناتو په اړه باندې اوري. خو اوس برا شو د سوریې شخړو ته. په سوریې کې شخړې مخ په زیاتېدو دي. د جمعې په ورځ راپورونه خپاره شول چې په همه ښار کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د سوریې یاغیانو ته د وسلو ورکولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د CIA یو پخوانی کارکوونکی ویلي د سوریې یاغیانو ته باید په وسلو ورکولو کې له احتیاط څخه کار واخیستې شي او ډاډ حاصل شي چې وسلې به غلطو خلکو ته نه ځي. دا مسلې تفصیل به د رویټرز خبري اژانس په راپور کې له جناقا الکوزي واورو.
د امریکا د سمندري ځواک متقاعد ډګرمن نیک پات چې په 1948 لسیزه کې د شوروي ځواکونو پر ضد د افغان مجاهدینو د روزنې او وسلوال کولو په چارو کې د CIA له خوا مرسته کوله وای وسلوالو ته باید د بهرنیانو مرستې په احتیاط سره وشي. دی وایي په دې کار کې باید له هغو خلکو سره مخامخ خبرې وشي چې له دې شیانو څخه کار اخلي. دوی باید یو ډول ډاډ ورکړي چې وسلې به د سمو کسانو لاسته ورځي. خاغله پات وای د وسلو او مرستو په ورکولو کې باید دریم اړخ یا کس دخیل نوي او نیخ په نیغه باید مربوطو کسانو ته ورکول شي. که داسې ونه شي نو وسلې او مهمات ممکن داسې ځایونو یا خلکو ته ورشي چې تاسو یې نه غواړئ. په روان وخت کې داسې کومې نښې نښانې نشته چې وښیي د امریکا متحده ایالات او کوم اروپایي متحدې د سوریې یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سوریې له یاغیانو څخه هغه ملاتړ نه کیږي کوم چې تیر کال د لیبیا یاغیانو ته ورکړل شوی و. لبل خوا عراق تیرونی ویل دوی موثق معلومات لري چې القاعده وسلوال لدی هواد څخه سوری ته اوختی او په حملو کې لاس لري. لویدیس چارواکی وای د بشار الاسد رژیم یاغیان او حکومتي ځواکونه دواړه ملکیان وژني. د سوریې د حکومت مخالفان وای حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې د حما ولایت په یو کلی کې شاوخوا 220 تنه چې اکثر ملکیان ول وژلي دي. په سوریې کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې مشر جنرال رابرټ موډ د حما د وژنو په اړه وویل:
په حما ولایت کې زموږ د حضور پر اساس موږ تاییدوو چې د پنجشنبې په ورځ د ترمسا په سیمه کې جګړه روانه وه. په جګړې کې میکانیزه یونټونو برخه لرله او د هیلیکوپټرو غیر مستقیمې ډزې هم پکې شاملې وې. که د اعتبار وړ اوربن ټینګ شي د ملګرو ملتونو څارونکي چمتو دي سیمې ته ولاړ شي او حقایق معلوم کړي.
بشار الاسد چې کورنۍ یې له 240 کلونو راهیسې په سوریې واکمنه ده، په قطر، سعودي عربستان، ترکیه او متحده ایالاتو تور لګوي چې ترهګرو ته مالی مرستې ورکوي. تېره اونۍ د لویدیځو او عربي هیوادونو یوه ډله چې د سوریې دوستان یاد شوي سلا شول چې یاغیانو ته به زیاتې مرستې ورکړي او دغه راز به ورته مخابراتي وسایل هم برابر کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
جوړ تازه تکړه په خیر ملګرو، نورګل شفق مو بیا هم تاندې څنګ ته هرکلی کوي. ملګرو وای چې بل ژبې یادول کلوي کمال دی، خپل ژبې هیرول بی کمالی ده. خو هغه څه وای چې خيارانو هیڅ شی پټن دی پریخي، ځکه خو ویل چې ک یو ژبې د زده ده یو انساني، ک دوه د زده دی دوه، ک پنځه د زده دی پنځه، همداسې پسې ده. انګریزي ژبه یوازې نړیواله ژبه نه، بلکې نن سبا یو علمي او الکترونیکی ژبه هم ځکه بلل کیږي ملګرو چې په ډیرو برخو کې تر نورو ژبو ډیر آثار و پانی او کتابونه لري. خو زموږ د هیواد ګڼ زده کوونکي تنکی ځوانان او ځوانان ګیله لري چې په خونځیو کې انګریزي ژبې ته هغومره پام نه کیږي څومره چې باید ورته وشي، ځکه دوی مجبوریږي چې له خونځي د باندې یعنی په کورسونو کې انګریزي ژبه زده کړي. یو څو ګیلمن ځوانان مو پوښتلي چې څه وایي، راځي غوښ شي ورته.
نو مختار زمان در دلسم ټولګي کې هم هر څوک نن سبا کوشش کوي انګلیسي ژبه زده کړي، او دوی خو ډیر ضرورت تر روح ځکه چې بسونه په دې دی کمپیوټر په دې ده مجبورې چې زده کړو. نه خوانځي کې منځ زده کړي، کورس کې منځ زده کړي، کانکور کې کوم مضمون چې نه راځي کې مونږ خاص کوشش نه کو.
انا محمد سعید، بالکل دا واقعیت لري خوانځي کې داس توجه ورته نه کوي او نور مضمون ته توجه کوي. په همدې لحاظ باندې مونږ انګلیسي کمزورې ده، زه کورس نه وایم بس نه کېږي چې انګلیسي زه په خوانځي کې زده کړم.
نو ملت فلا دې د لیسې د عمر خان د لسم د ټولګي زده کوونکی انګریزي دونم کوشش کول چې د امتحانونو په وخت کې خپل سوالونه دغه موږ زده کو چې امتحان ورک سونه چې لګ قربان سختي دغه وی خره کوم کورنۍ چې اقتصادي ضعیف هغه کورسونه کې چې اونوي هغه مکتب کې زما په نظر نشي زده کوي. په هفته کې درې ساعته انګلیش لري هر ټولګي، درې ساعت کافي نه دی چې زما په نظر باندې، یعنی هر ورځ باید انګلیش وي.
ملګرو وای چې پړاندو کې دی وسترګي والا پاچا دی. دا خبر مې ځکه وکړه په مرکز کې خو به دا سانتیا وی چې زده کوونکي په کورسونو کې انګلیزي ژبه زده کړي، خو د کلیو باندو یا د لری پرتو سیمو زده کوونکي په کورسونو پسې حیران دي. په خونځیو کې د انګلیزي ژبه لزده کول خو هسې هم تمه پرې ده. د اوسو ځوانانو ته وښه
نو مې منزور ده دی ولسم بیټل کې زده کوونکي ما کوم اطرافو کې غلط ده چې غنشته دي چې مقصد ورته انګلیسي څه وایي او سزا نشته، کورسونه نشته، دا چې کورسونه شي ورسره ونه وایي او سزا نه په غلطه غکنه پیږي. په داسې کې
نن کوم
خان یو لسم ټولګي زده کوونکی انګریزي ژبه مې بخښ ده نه دا خدای سو چې زه اطراف نه راغلی ما هلته د انګلیسي کورسونه نه وو دلته څه کال کېږي چې نه وای راغلی د ښوونکي هسې مشکل ورسره لري څه مینه نه زده وم دا خو ارمان کوم چې انګلیش مې باید زده وای نورې ژبې مې زده وای دا خو ولې په دې چې دا خو ژبې دي ډېرې مهمې دي باید چې استادان کوشش راسره وکړي موږ خپله کوشش وکړو
دوستانو ولې هغه زده کوونکي چې په ښوونځي کې په دولسو کلونو کې انګریزي ژبه نه وي زده کړې یا نشي زده کولی خو په یو شخصي او په ښه کورس کې په څو میاشتو کې زده کولی شي دا پوښتنه مې په کابل کې د انګریزي ژبې د یو کورس له ښوونکي سید منصور شاه څخه وپوښتله د دې ځواب یې هم راکړی او دا یې هم راته ویلي چې له زده کوونکو څومره فیس اخلي
ګوري تاسو خپل فکر وکړئ یو شاګرد اته کاله یا شپږ کاله یا لس کاله په مکتب کې تیروي او هر کال ورته مضمون شته دی مګر بیا هم چې فارغي په انګلیسي نه پیږي اما همدغه شاګرد چې کله کورسو ته مراجعه کوي هلته زیاته په یو کال کې هغه ښه په انګلیسي پیږي آیا تاسو څه فکر کوئ دا د څه دلیل کېدای شي ښکاره خبر ده مشکل په استادانو کې هم دی او په سیستم کې هم دی تر هغو چې د استاد کچه لوړه نه شي نو څنګه د شاګردانو کچه به لوړه شي نو ځکه دا دوی د استادانو کچه دې لوړه کړي دغه تعلیمي نظام دې باید بدل شي تر هغو شاګردان دغه کورسو ته ضرورت نه لري بلکې په مکتب کې درس زده کړي شاوخوا 2500 افغانۍ د میاشتې اخیستل کېږي د ټوفل آیلټس لپاره او د ټیټ کلاسونو فرق لکه 1000 افغانۍ یا 1500 شپږ ده میارونه
ملګرو د دې ستونزې په اړه د پوهنې وزارت د یو چارواکي خبرې وروسته اورو تاسو زما پوښتنې ته د استاد منصور شاه ځواب واورید او دا مو هم واوریدل چې څومره فیس ترې اخلي هغه مهال چې له زده کوونکو سره غږېدم یو څلوېښت یا 45 کلن سړی به و دی مې ولید چې په یوه لاسي کراچۍ کې آیس کریم خرڅول غوښتل یې یو څه دی هم په دې اړه راته وایي ما مایکور وړاندې کړ نو داسې راته وویل
زه نور لاره ګوشتي ورسوي د اخیری کې اوسېدونکو يم په خپل ځپ پنځه اولاد لرم درې میزامن دی او دوه میلوګانی یو په نهم سیم کې دی یو په اووم کې دی او یو چې په سلون سیم کې دی انګریزي ژبه زموږ په مکتبونو کې ډېره کمزوري ده ماري په دې حساب باندې کمزوري به دي بای چې موږ د پاره انګریزي معلمان وروزي نو کورس پیسې موږ هم د مزوري چې کوو موږ د کورس پیسې سب ولرو
اور دونکو د ځینو هیوادونو په خونځیو کې انګریزي ژبه د یو لازمی یا حتمی مضمون په حیثیت هودل کیږي په دې معنی چې که په انګریزي مضمون کې ناکام شون بل ټولګي ته نشي بریالي کېدای خو لکه د ځوانانو په خبرو کې مې واوریدل چې ډېره توجه نه ورته کیږي یا ساتونه کم دي یعنی دا فرعي مضمون په هیڅ خدل کیږي خدا خبره د کابل ښار د پوهنی رئیس نجیب الله کامران نه مني او د دې ستونزې اصلي علت د مسلکي خونکو کمواله بولی
زه تقریبا ستاسو سره په دې سوال کې موافق نه یم زما له نظره انګلیسي ژبه په مکتبونو کې د ډېر یو مهم او اساسي مضمون په توګه پیژندل شوې ده او زموږ په ملي نصاب کې خورا لویه توجه د دې لپاره شوې ده په ټولو مکتبونو کې موږ د یو مهم مضمون په توګه دا پیژنو موږ په درېو اخري کالونو کې د انګلیسي معلمینو د استخدام لپاره ځانګړي اسانتیاوې ترجیحات منلې دي چې دوی ته ترجیح ورکول کېږي ځکه په مکتبونو کې سخت ورته ضرورت ده داسې و چې په پخوا انګلیسي ژبه په مکتبونو کې په کمه پیمانه تدریس کېدله ډېره ضعیفه پیمانه باندې تدریس کېدله کوم معلمین هم چې اوس په مکتبونو کې پاتې دي ډېر د پخوا نظام څخه مکتر پاتې دي او دغه فعلي کتابونه چې د افغانستان د پوهنې وزارت په ملي نصاب کې ځانګړې پاملرنه د دې کتابو په برخه کې شوې ده او که چېرې موږ مسالت او لایق استاد د دې کتابونو د تدریس لپاره ولرو بدون د شک کله چې زموږ مطالم د دولسم صنف نه فارغېږي ابتدایي تسلط به په انګلیسي ژبه باندې ولري او په روانه توګه به په انګلیسي باندې خبرې کولی شي او خپل ستونزې به حل کولی شي
ملګرو لږ مخکې مو د ځوانانو خبرې واورېدې چې ویل یې په ښوونځیو کې انګریزي ژبې ته خاصه توجه نه کیږي او یا هم د یو لازمی مضمون په حیث نه ورښودل کیږي خو دلته مو د کابل د پوهنې رئیس نجیب الله کامران خبرې واورېدې چې وایي هر څه سم دي انګریزي ژبې ته خاصه توجه کیږي او دوی په خاص ارزښت ورته قایل دي نو بیا ولې داسې ځوانان ډېر لرو چې له دولسم فارغ شي خو انګریزي نه ویزده دغه ځوان خبر ته غوښ شي چې په دولسم کې دی اول نمره هم دی خو څه وایي
نو محمد سعید د نګرار ولایت د خوګړو سره د دولسم هي ټولګي د کوم کې فلایر ما ته ډیر بوج راوړ شي انګلیسي زکه خو ځخ په نمره یې منش مکول شي بعد مشکلات هم ده انګلیسي وایم ته اوس دغه خبر چې کړ شوې ده چې انجنیري پونځي او د تی پونځي باید د انګلیسي ژبه شي دا ډیره مهمه ده باید هنځو کې هم توجه وشي او خلک دا زده کړي
ګر کامران خو ویل چې د نوي تعلیمي نصاب په کتابونو کې د نورو مضمونونو ترڅنګ په ځانګړي ډول د انګلیسي ژبه کتابونو کې ګټور بدلون راوسته. خو اوس ځینې ښوونکي د نوي نصاب په ځانګړي ډول د انګریزي ژبې د کتاب په اړه شکایت کوي.
زه جمیله معرفي یم، د کابل د سوریا لیسې د انګلیسي ډپارټمنټ مشره یم. پخوانی کتابونه ښه وو ځکه چې ټول ګراماتیک وو، خو اوسني کتابونه ډېره ستونزه لري. اصلا تالیف شوي نه دي، ژباړل شوي دي. هم زده کوونکي او هم ښوونکي ورسره په ستونزه کې دي. د دې پر ځای چې سیمینار راته ونیول شي، په خپله ښوونکي په تفریح کې سره کینو او خپلې ستونزې حلوو. تدریس کوو خو شاګرد سم نه پرې پوهیږي. غواړو کتابونه بیرته په هماغه پخواني ډول شي، ګراماتیک شي او ځینې ښې ښې کیسې باید پکې وي، نه د اوسنیو کتابونو په څیر چې تاریخ یې ورته راژباړلی وي.
اوس چې د کتابونو نصاب بدل شوی دی چې زده کوونکو ته درس نشي کولی ښه زده کړي، اله دا دی چې ښوونکي د نوي نصاب سره بلد نه دي، باید ښوونکي ته سیمینار ورکړل شي چې زده کوونکو ته ښه درس ورکړي. او د کتابونو ښوونکي باید سره بلد شي چې زده کوونکو ته ښه درس ورکړي.
زما نوم منیژه ده. د انګریزي ژبې کتاب سره په ستونزه کې یو. زده کوونکي نشي زده کولی، ډېر مغلق لغتونه پکې دي، تلفظ یې ډېر سخت دی. مثلا ما یو درس ورکړ، دوه ورځې مې ورباندې کار وکړ چې شاګردانو یو څه ترې زده کړل. پخوا په اونۍ کې انګلیسي څلور ساعته وه، خو اوس درې ساعته شوې. پخوا به مو دوه ساعته کتاب لوسته او دوه ساعته به مو ګرامر ورخوده. شاګرد یو څه زده کولی شول، خو اوس
خو کامران وایي اوریدونکو چې د ښوونکو لپاره به په نږدې راتلونکي کې ځینې ښوونیز ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي چې زده کوونکو ته په سمه توګه له نوي نصاب سره سمه زده کړه ورکړي. یوه بله خبره هم د پام وړ ده چې په کانکور ازموینه کې هم د انګریزي ژبې پوښتنو ته ځای نه دی ورکړل شوی. تاسې به هم خبر وئ، ښایي دا هم یو علت وي چې ځینې زده کوونکي دې ژبې ته په خاص ارزښت قایل نه شي. خبر نه وی چې په کانکور ازموینه کې د انګریزي ژبې برخه هم شامل شي. دا پښتنه د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو چارو رئیس برای صدیقی ځوابوي.
متاسفانه کله چې دغه کمیټې کانکور د سوالونو د جوړولو په ارتباط پریکړې کولې، په هغه وخت کې درې څلور مسلې رامنځته شوې. اول دا چې موږ په هیواد کې یوازې هغه کسان چې دولسمو ټولګیو نه فارغېږي په انګلیسي ژبه تحصیل نه کوي، ځینې په جرمني ژبه، ځینې په فرانسوي ژبه، ځینې په ترکي او حتی په ځینو مدرسو کې په عربي باندې زده کړه کیږي. که موږ د انګلیسي ژبې سوالونه په کانکور کې شامل کړي وای، نو موږ به د دغو مشکل به په څه توګه حلولی. نو د دې خاطر دا تر اوسه پورې لا هم په دې سطح باندې پاتې ده چې زموږ کانکور عمومي دی. لوړو زده کړو د پوهنې او د کاریابۍ په ارتباط درې ورځنی ورکشاپ یا سیمینار درلود، هغه کې دغه ستونزې ټول مطالعه شوې او موږ کوشش په دې وکړي چې زموږ معارف اختصاصي سي، یعنی د نهم صنف نه وروسته موږ معارف په رشتو باندې تقسیم کړو. بیا په هغه وخت کې دا موږ ته ډېره اسانه ده چې موږ ضرور نه دي چې ټولو فارغانو نه یو شان ته امتحان واخلو، یا ټول هغه مضامین چې په معارف کې تدریس کیږي هغه ټول د کانکور په ازموینه کې شامل کړو. که چېرته دغه پروګرام په موافقانه توګه تطبیق شي، نو دغه ستونزه په آینده کې حل کیږي.
ملګرو، که غر لوړ دی هم څه وایي چې په سر یې لار شته، په کانکور ازموینه کې خو د لوړو زده کړو وزارت د ځینو ستونزو له کبله انګریزي ژبه نه شي شاملولی. د پوهنې وزارت هم که یو خوا دا غواړي چې کېدی شي په راتلونکي کې انګریزي ژبې ته د ارزښت ورکولو لپاره او د دې لپاره چې زده کوونکي په ښه توګه زده کړي ځینې نور مضمونونه هم د نورې نړۍ په څیر په انګریزي ژبه کړي، خو اوس مهال د دې لپاره مسلکي قدرونه نه لري. بیا هم د کابل ښار د پوهنې رئیس نجیب الله کامران:
په دولتي کې متاسفانه چې تر اوسه دا وړتیا هم نه لرو، ژبې د نقطې نظر نه او د استادانو د کمبود د وجې نه لا تر اوسه په دې حال کې نه یو چې موږ دا ګام پورته کړو. خو په آینده کې چې علمي کدرونه د نقطې نظر نه چې ځوانان فارغېږي او دوی په دې ژبه باندې مسلط اوسېږي، بدون د شکه که چیرې دا زمینه مسلط شي، بیا نو په مختلفو پړاوونو کې په نصاب باندې بیا کتنې کېږي. ممکن داسې مرحله وخت هم اوسېږي چې لکه د دنیا نورو هیوادونو غوندې د افغانستان په نصاب کې ساینسي مضامین بیا موږ په یوه خارجي ژبه یا انګلیسي ژبه باندې تدریس کړو، چې واقعا دا د عصر یوه اړتیا ده، یو ضرورت ده، د علم ژبه ده.
دوستانو، انګریزي ژبه ویل کېږي چې هغه ژبه ده چې په نړۍ کې تر ټولو ډېر وګړي پرې غږېږي. د ځینو رپورټونو له مخې چې ما په انټرنیټ کې پیدا کړل ویل شوی چې اوس مهال انګریزي ژبه د 340 میلیونه بریتانویانو، امریکایانو، کاناډایانو او آسترالیایانو مورنۍ ژبه ده، خو تر دغه شمیر ډیر، یعنی 600 میلیونه خلک د دوهمې ژبې په حیث انګریزي ژبه کاروي. راځي په پای کې د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري خبرې واورو چې اوس مهال امریکا ته په خپل مسلک کې د ماسترۍ اخیستلو لپاره تللی.
د نورو ژبو نه انګلیسي ډیره پراخه ده، اکثرا د انګریزي ژبې مملکتونه د هغو علمي سطحه ډیره لوړه ده. دوی ډیر کتابونه لیکلي دي، علمي آثار دي، تحقیقونه یې کړي دي، نو موږ کولای شو چې د اول لاس کتابونه په انګلیسي کې پیدا کړو. خپله د ژبې زده کړه یو ډیر اساسي سیستم غواړي. اول شی چې باید د زده کړو وزارت په نظر کې ونیسي دا ده چې کتابونه باید اساسي چاپ کړي، یعنی په یو سیستم باندې اوسي، لیول باید ولري چې په اول لیول کې کوم شان باید زده کړي، په دوهم لیول کې تا تر اخره پورې. دوهم ګام دا ده چې هغه د استادان ترین کړي، اساسي کار باید ور باندې وسی. میتود د درس ورکولو دغه بل اړخ ده. شاید چې مونږ ډیر پوهیږو په انګلیسي باندې، په انګریزي ژبه باندې، لیکن ایمون د درس ورکولو میتود سم نه ده، یعنی موثر نه ده. مونږ ډیر کوشش کوو یو زده کوونکی باندې، لیکن باید دغه نه یو نتیجه واخلو چې ښوونکی په هغه کې ډیر اساسي رول لري. نو دغه درې اړخ باید په نظر کې ونیول سي.
تاندې څنګه ملګرو هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم.
مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ کمار کمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے متل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے متل جنتا کابل کھلے دے داس چی مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ کمار کمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹول لار یما داج بین شیخ خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے ہوا گانی دی یاد ماں جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو داسی چی مست مست پتو للار یما دا چی بی نشی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والی دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے مست زندگی لری دال کا گلاب چ تازگی لری ما پخپل وینو لمب ولے دے ما پخپل وینو لمب ولے دے داس چ مست مست پٹو للار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کا بل کھلے رے کھلے رے مات